یادداشت بازانبرشان تکرار کنید.
دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تود هرکلی کو. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې ولسمشر حامد کرزی نن د شهید د ورځې په مناسبت په یو غونډه کې هیله څرګنده کړه چې هیواد به د یوې اونۍ په ترڅ کې د نوي حکومت څښتن شي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني قزاقستان ته په رسمي سفر تللې ده او تمه ده چې نن به د دې هیواد له جمهور رئیس نور سلطان نظربایف سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس باراک اوباما د عراق د پارلمان لخوا د نوي حکومت د تایید مبارکي وویله. مخکې له دې نه چې ملالۍ بشیر د سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، په مو کې د افغانستان کورنیو خبرونو ته
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر حامد کرزی وایي افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې نوي حکومت ته عاجله اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران تر اوسه له داعش سره د یو ځای کېدو په تور د نیول سوو افغانانو په اړه کوم رسمي یاداشت ورته نه دی سپارلی. او د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سبا ته به د رایې د تفتیش پاتې ټولې تخنیکي چارې بشپړې سي. ولسمشر حامد کرزی له خلکو غوښتل څو په دواړو کاندیدانو غږ وکړي چې ډېر ژر تر خپل منځ یو سیاسي توافق ته ورسیږي. ښاغلی کرزی چې نن د شهیدونۍ د لمانځلو په مراسم کې خبرې کولې وویل چې عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي تر منځ دا توافق به هیواد له اوسنیو ستونزو وژغوري. ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد په اوسنیو شرایطو کې نوي حکومت ته اړتیا لري.
افغانستان ضرورت بسیار مبرم
دی. وی افغانستان د نوی حکومت جوړېدو ته عاجله اړتیا لري او نوی حکومت موږ ته ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی راوړلای سي. خو دا معلومه نه ده چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیاسي خبرې به چې له خنډ سره مخامخ شوي بیا پیل سي او کنه. خو حامد کرزی هیله وښوده چې د رواني اونۍ تر پایه به هیواد نوی حکومت ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا رد نه کړه چې یو شمېر افغانان دي په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره یو ځای شوي وي. د دې وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج دغه څرګندونې نن ازادي راډیو ته د ایران د غېدا په ځواب کې وکړې چې ویلې دي ځینې افغان او پاکستاني وګړي نیولې چې غوښتلې په عراق او سوریه کې له داعش ډلې سره یو ځای سي، خو نوموړي دا د دې خلکو فردي عقیدې وبللې. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له وسلوالو سره د یو ځای کېدونکو افغانانو د نیولو خبره پرون د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحماني وکړه. خو له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران د پیسو په بدل کې یو شمېر افغانان د سوریه جګړې ته لیږل. د کورنۍ چارو وزارت وایي افغانستان ته د پنجابي طالبانو مخه کول دا شی چې په دغه هیواد کې د بهرنۍ تورلستي ډلو مخکینی پلانونه ناکامه سوي دي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا نوی اعلان چې تاسو د پنجابیانو د طالبانو تورلستي څخه تاسو اورېدلی دا مطلق دا شی په خو هغه برنامه چې دی درلود هغه ناکام سوي دي. اوس نوي ګروپونو باندې کار کوي ټول هغه تورلستي کړۍ ته انګېزه ورکړي، رویا ورکړي او جنګ دوی وکړي.
پنجابی طالبانو په روسي کې ویلي چې ورسته لدې بدوی په پاکستان کې یوازې د مذهب تبلیغ کوي او خپل جګړه به په افغانستان کې متمرکز کړي. او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا ته به د رای د تفتیش پاتې ټولې تخنیکي چارې بشپړې سي او نتایج به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د څېړنې لپاره واستوي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د تفتیش سر بشپړېدو وروسته به د انتخاباتو نتایج سمدستي اعلان کړي. دا کورنۍ خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د ایران ولسمشر حسن روحاني قزاقستان ته رسمي سفر تللی دی او نن به د دې هیواد له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره وګوري. روحاني به له نظربایف سره استانه ته نږدې د هغه په کور کې وویني. دواړه مشران به پر ځینو ستونزو خبرې وکړي لکه سیمه ییز امنیتي وضعیت، د کاسپین سمندرګي د حالت او د ایران او قزاقستان ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا. ایران، قزاقستان او ترکمنستان په خپلو کې د اورګاډي د نوې پټلۍ د پرانیستلو لپاره تیاری نیسي. روحاني پرون قزاقستان ته ورسېدی. د جمهور رئیس په څوکۍ له ټاکل کېدو وروسته منځنۍ آسیا او قزاقستان ته دا د روحاني لومړی سفر دی. روحاني به تاجکستان ته هم لاړ سي او هلته به د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې برخه واخلي. ایران به د شنګهای د سازمان غړیو هیوادونو د استازو د څارونکو په توګه په دې غونډه کې برخه اخلي. چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان غړي هیوادونه دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما عراق ته د دې هواد د پارلمان لخوا د نوي حکومت پر تایید مبارکي ویلې ده. اوباما له عراقیانو غوښتنه وکړه چې د اسلامي دولت سختري ځډلې پر ضد همکاري وکړي. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې ویلي دي اوباما د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ته تلیفون وکړ. اوباما په دې تلیفوني خبرو کې العبادی او عراقي وګړو ته د نوي او پراخ بنسټه حکومت جوړولو لپاره مبارکي وویل. اعلامیه زیاتوي چې العبادی له عراقي وګړو سره د نږدې همکاري کولو او له سیمه ایزو او نړیوالو ملګرو هیوادونو سره د عراق د همکارۍ ژمنتیا وښودله. د زیاته کړه چې دوی به د اسلامي ډلې د سختریزو پر ضد د عراق د توان زیاتولو لپاره کار وکړي. العبادی د عراق پارلمان ته وویل
حصر السلاح بيد الدوله وحاضر اي تشكيل
مجشمنه کوچی د وسلوالو درلودل به تر ډیره بریده کم کړو د حکومت له کنټرول د باندې پر ټولو وسلوالو جوړختنو به بندیز ولګو. د عراق د حکومت له کنټرول د باندې ټولو وسلوالو ډلې د اساسي قانون له مخې بند دي. مجشمن یو چې دا قانون به پلي کړو
ونحن جميعا اقسمنا على الالتزام بالدستور.
د هالند د هوایي چلند کارپوهان وایي داسې معلومیږي چې مالیزیا د هوایي شرکت پر مسافر وړونکي الوتکې د جولای په میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې غورځېدلې وه. د زیات انرژي لرونکي شی لګېدلې و. د هالند حفاظتي ادارې نن د خپلې څېړنې په ابتدایي راپور کې وویل داسې کوم شواهد نشته چې وښيي د مالیزیا د هوایي شرکت مسافر وړونکي الوتکه دي د تخنیکي عوارضو او یا د عملیې د اشتباه له امله غورځېدلې وي. د جولای په 18مه د مالیزیا د مسافر وړونکي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 298 کسان وژل شوي وو او 190 تنه یې هالنډیان وو. لویدیت حکومتونه وایي استخباراتي معلومات ښیي چې الوتکه د اوکراین په ختیځ کې روس پلوې بیلتون غشتونکو لمځکه څخه هوا ته توغندي په واسطه وشتلې ده. روسیه او بیلتون غشتونکو دا ادعا رد کړي او د اوکراین حکومت یې د الوتکې په غورځولو تورن کړي دي. د کامرون هیواد چارواکي وایي پوځي د بوکو حرام بنسټپالې وسلوالې ډلې چې غوښتلې له نایجیریا څخه د دوی خاورې ته داخل سي په شاتم بولې او لسلو زیات وسلوالي وجلې دي. د کامرون د حکومت ویاند عیسا باقری د دوشنبه په ورځ ویل بوکو حرام د وسلوالو د هیواد په شمال کې د نایجیریا پولې تنځدې پر فوټو کوي شارګوټي دزي وکړي خو پوز د وسلوالو تروریستانو پر سنگرونو د هوان ګولې وورولې. له القاعده شبکې سره تړلې بوکو حرام ډلې په نایجیریا کې په زرګونو کسان وژلې او دغه راز یې د اپریل په میاشت کې له یوه ښوونځي څخه 200 نجونو په ګډون په سلګونو نجونې تښتولې او یرغمل کړې دي. او د اوکراین پوځ وایي د جلاغښتونکو تر کنټرول لاندې ختیځ شار دونسک ته نږدې هوایي ډګر د راکټونو تر برید لاندې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین او جلاغښتونکو ترمنځ د اوربند موافقه شوې وه. د اوکراین د دفاع وزارت وایي چې په دې برید کې څوک نه دی مړ شوی. د دونسک شار هوایي ډګر د اوکراین د پوځ تر کنټرول لاندې دی خو د مې د میاشتې راهیسې د جلاغښتونکو لخوا دوامداره تر بریدونو لاندې دی. په همدې حال کې د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دي چې څلور اوکراینی کارکونکي د اوربند راهیسې مړ شوي دي. اوربند د تیر جمعې په ورځ رامنځته شوی و.
ملالی بشیر و چې د نړۍ خبرونه در واورول. دوستانو د سیمې نړۍ او د افغانستان د خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې ادرس دی. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر حامد کرزی د پخانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو د دیارلسم تلین په غونډه کې هیله وښوده چې هیواد به په یوې اونۍ کې د نوي حکومت څښتن شي. وروسته دا غونډه هغه مهال کله چې پخانی جهادي مشر ښاغلي مجددي څرګندونې کولې په ګډوډۍ بدله شوه. د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید عبدالله عبدالله هڅه وکړه چې د غونډې ګډونوال آرام کړي.
شما خواهش جدی مذهب شما نیست که با آرامی و سخنان جناب حضرت صاحب گوش بدید.
دا دې مسلې حال هم درکوله. دې به موږ خبر کوچی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د جمهور ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړي. د افغانستان امنیتي ادارې د پنجابي طالبانو هغه اعلان چې ویلي دي لدی وروسته په افغانستان کې فعالیتونه ډیروي د اندېښنې وړ نه بولي. دا چې ولې په اړه رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه نور مسایل هم چېړو. کور کلی خبرونه او د لوبل ډګره د اونیس پروګرام هم په دې یو ساعت خبرونه کې لیاده مبسه. دا د ازادې راډیو ته ولسمشر حامد کرزی هیله څرګنده کړې چې هیواد به د یوې اونۍ په ترڅ کې د نوي حکومت څیښتن شي. ښاغلي کرزی دغه څرګندونه نن د پخواني جهادي مشر احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 14مې کلیزې په مناسبت په غونډه کې وکړې، کومه غونډه چې وروسته په ګډوډۍ بدله شوه. اسدالله لودین دغه غونډه څارلې او همدا اوس سره د کابل په سټوډیو کې دی. له د به نور جزئیات واورو. لودین صاحب، لومړی کراته د ولسمشر حامد کرزی د څرګندونو په اړه ووایي چې په دې غونډه کې ګډون کړی او د انتخاباتو په اړه یې ځانګړې څرګندونې کړې دي.
ډیره مننه ان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. ولسمشر حامد کرزی نن د شهید اونۍ او د پخواني جهادي مشر احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 14مې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې نوي حکومت ته ډیر اشد ضرورت لري. ښاغلي کرزی هیله وښوده چې کاندیدان به په دوه درې ورځو کې یوې نتیجې ته ورسیږي او هیواد به په یوه اونۍ کې د نوي حکومت څښتن شي. ولسمشر له خلکو هم وغوښتل چې په کاندیدانو غږ وکړي او کاندیدان دې ته پرېنږدي چې نور لانجه اوږده کړي او باید چې ډېر ژر یو سیاسي توافق ته ورسیږي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي کرزی لنډې خبرې واورو.
حکومت جدید بر ما دکتر صاحب عبدالله عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی آورده میتونه. هم امروز اگر شما بخیر باشه
مونږ ته نوې حکومت دکتر صاحب عبدالله عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زای راوړلی شي. کدا کار هم دانن وشي زمونږ په خیر دی. پر دوی غږ وکړي چې ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي. هیله ده سبا یا بل سبا دوی نتیجې ته ورسیږي.
ولسمشر حامد کرزی ویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ توافق به هیواد له اوسنیو ستونزو وژغوري. دغه راز ولسمشر حامد کرزی په دې غونډه کې د پخواني جهادي مشر احمد شاه مسعود فعالیتونه وستایل او هغه یو با تدبیره شخص وباله. غونډه ته د کابینې یو شمیر غړي، دغه راز ملي شورا غړي هم راغلي وو.
لودین
رسول سیاف د انتخاباتو د
لودین صاحب کتام پرون د ولسمشر د څوکۍ یو کاندید عبدالله عبدالله له خپل پلویانو غوښتي وو چې د شهیدونه دي د روانو سیاسي ناندرو سره نه ګډوي، خو ریپورتونه وایي چې په نننۍ د غونډه باندې د روانو سیاسي ناندرو او انتخاباتي کړکیچ سویر خپور او ګډوډې هم په غونډه کې رامن سکړي. په دې اړه کلن معلومات راکړي.
بله، چې کله چې په غونډه کې عبدالرب رسول سیاف وینا وکړه، هغه هم له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې باید د دواړو په یو موافقې سره پریکړه وکړي او د احمد کرزی خبرې تایید کړي. له دې سره سم د مجلس د پای د دعا لپاره بلنه ورکول شوله پخواني جهادي مشر صبغت الله مجددي ته. خو د صبغت الله مجددي د خبرو له پایل سره چې کله د پستیج ته ستیج ته پورته شو خبرې پیل کړې، په د تالار کې د لوی جرګې ګډوډۍ وشولې، غږونه راپورته شول او دته چا اجازه د دې نه ورکوله چې خبرې وکړي. څو ځله د غږ هم وکړ چې زما خبرو ته غوږ ونیسئ، خو چا خبرو ته غوږ کې نه خوده. همدا و چې عبدالله عبدالله د جمهور ریاست کاندید مایک ته پورته شو، په خپل پلویانو یې غږ وکړ چې تاسو آرام اوسئ او د انتخاباتو د رامنځته شوی کړکیچ دا د حل لاره لري. او بیا یې هم د تیر ورځې په څیر غوښتنه وکړه چې تاسو د دې ورځې د دې تاریخي ورځې ارزښت درکئ او دا ورځ له سیاسي مسایلو سره مه ګډوئ. خو که څه هم د دې ګډوډۍ رامنځته کېدو اساسي علت معلوم نشو، خو ظاهرا همدا و چې د عبدالله عبدالله پلویانو په تالار کې چیغې کړې چې زموږ منتخب ولسمشر ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله. بیا وروسته د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود هم راپورته شو او په مایکل د عبدالله له پلویانو وغوښتل چې خپل آرامي وساتي او باید چې داسې کار چنن وکړي دا کار نه وای کړی. ښاغلی مسعود وویل چې نور غونډو کې باید داسې ونیسي چې د پخوانیو جهادي مشرانو لکه د حضرت الله صاحب د حضرت صاحب قطب الله مجدي په څیر خبرو ته باید غوږ کېښودل شي او په نورو غونډو کې باید ورته پېښې تکرار نه شي. دا د نن ورځې د غونډې لنډ جزئیات. انسب که تاسو کوم پوښتنه لرئ مهرباني.
ډېره زیاته مننه. په روانو خبرونو کې به له تاسو په دې اړه نور رپورټونه مخلو. په داسې حال کې چې نن د شهید د ورځې په مناسبت هم غونډه جوړه شوې وه او د اسدالله لودین په ریپورټ کې مو په دې اړه د ولسمشر حامد کرزی سربېره د یو شمېر چارواکو څرګندونې واورېدې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د جمهور ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو نهایي نتایج اعلان کړي. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د رایو تفتیش بهیر او تخنیکی چارې د بشپړېدو په حال کې دي. دغه څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله ویلي چې د تفتیش بهیر شفاف نه و او د انتخاباتو نتیجه به ونه مني. نور هله کابل د مرسي احمد زئی په ریپورت کې ورو.
د جمهور رئیس د دوړو کاندیدانو ترمنځ په سیاسي برخه کې له خندونو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې درې د تفتیش له پروسې وروسته به د انتخاباتو نهایی نتیجه اعلان کړي. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی د سه شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې ټول افغانان په بې صبرۍ د انتخاباتو نتیجې ته منتظر دي او دوی به نور ځنډ په کې رانه ولي. که څه هم ښاغلي نورستانی د انتخاباتو د نتیجې د اعلان لپاره د کومې ځانګړې نتیجې یادونه ونه کړه، خو وی ویل هر څومره زر چې ممکن وي د انتخاباتو نتیجه به اعلان کړي.
خلقو حق ته چې باید خبات چې برخه اخیستل دي نتیجه باندې ځان پوه کړي. نو موږ مجبور مکلف یو چې کله چې تفتیش کارونه سرته ورسیږي انتخابات او نتایج اعلان کړو، پایلې اعلان کړو. تخنیکي کارونه انشاءالله سرته رسیدلي دي او نهایي کېدو خواته روان دي. لږ څه نور کارونه پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشری کاندید عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ یو خبري کنفرانس کې وویل چې ټیم یې د انتخاباتو ګټونکی دی او یوه ورځ به هم تقلبي حکومت ونه مني. نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د دوشنبې په ورځ د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرو کومه نتیجه ورنه کړه. عبدالله عبدالله د انتخاباتو د تفتیش او ابطال بهیر هم غیر شفاف وباله او ویل چې د دې تقلبي بهیر نتیجه به ونه مني. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکي د دوشنبې په ورځ ویلي، موږ له کاندیدانو او د هغوی له ملاتړو غواړو چې د رایې د تفتیش پروسې ته ژمن واوسي او د رایې د تفتیش نتایجو ته دې درناوی وکړي. حسم وکړه چې په دې اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر یونما نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په عین حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د رایې د تفتیش او ابطال بهیر د معیارونو او نړیوالو طرز العملونو پر اساس مخته وړل شوی دی. د دې بنسټ ویاند فهیم نعیمی وویل چې په دې پروسه کې شویو اعتراضونو ته رسیدګي ونه شوه، نو ځکه اوس انتخاباتي بهیر له خنډ سره مخ شوی دی.
پروسه کې چې موږ مشاهده وکړه، هغه معیارونه چې په چک لیست کې وو، هغه معیارونه چې په طرز عمل کې وو، هغه په نظر کې نیول کېدل. هغه اعتراضونه، هغه مخالفتونه چې د اول نه شتون درلود، چې د معیارونو په اړه وو چې په مشخصه توګه د یو انتخاباتي ټیم لخوا پیشنهاد شي وو، هغه اختلافات تر اخره پورې حل نه شول. هغه انتخاباتي بنبست چې دقیق لپاره د تفتیش پروسه شروع شوی وه، دا به حل نه شي. دا بنبست پر منځ لاړ نه شي.
له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې ټول رای تفتیش د کاندیدانو غوښتنه وه او باید چې نتیجه یې ومني. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د نتیجو د اعلان خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر سیاسي سیرو او کارپوهانو ټینګار کړی وو چې د انتخاباتو له نتیجې مخکې باید کاندیدان تر خپل منځ په سیاسي برخه کې موافقه ته ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
ګرانیم د کندهار د دوو کاندیدانو څخه زما دا هیله ده چې دوی سره جوړ شي، ټول خلک در په در سول، ټول کارونه سکه چې د دوی په خاطر نو دوی یو جوړ روغ سره وکړي او علاج یې افغانستان ته ملي روغ جوړ راولي. الله مو مل شه.
دا اطلاق دوی شپږ میاشتې مخکې هم کولای شو. نو داسې مبصران چې دوی اطلاف کوي او د افغانانو رایو ته ضرورت نه لري او نه به د انتخاباتو په کمیسیون باندې پرېکړه کوي، نو بیا خو په کار دا ده چې زمونږ رای یو ځای ته غول شي، د افغانانو اورو ته واچولی شي.
مینه پالم د کندهار ولایت خاکرید ولسوالۍ تاسره دا پیغام پرېږدم. دغه راتلونکي ولسمشر دي ژر وټاکل سي، ځکه چې یو خو ټوله کاروبارونه د تړل سوي دي. نو هیله او توقع مې دغه ده کردي صاحب څخه چې ژر تر ژره دي نوی ولسمشر انتخاب کړل سي.
تاسو زموږ غږ لازاده رادیو نه اورئ. دوستانو، زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي اورېدل شي. یادونه کوو چې د ماښام له 9 بیا د سهار تر 2 پورې په همدې چپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي، خو وس د ازادۍ رادیو ته پکې. د افغانستان امنیتي ارګانونو د پنجابي طالبانو هغه اعلان چې وایي له دې وروسته په افغانستان کې فعالیتونه زیاتوي د اندېښنې وړ نه بولي. د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو مخالفانو ټولې پخوانۍ هڅې ناکامې شوې او اوس غواړي چې خپل فعالیتونو ته نوې بڼه ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د پنجابي طالبانو دغه اعلان د تبلیغاتي او رواني جګړې بڼه لري. د موضوع په اړه نور حال د یوسف خان زدران په ریپورت کې اورو.
د افغانستان امنیتی ادارې د پاکستانی طالبانو د یوې ډلې نوی ګواښ د پاکستانی استخباراتو د پخوانیو هڅو دوام بولي او وایي چې دا ځل به یې هم پلانونه له ماتې سره مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي جنگ ته د پنجابي طالبانو راتګ په دې معنا دی چې د تروریستانو د تمویل کوونکو پخوانۍ ټولې هڅې ناکامې شوې دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان استخباراتي کړۍ له دې وړاندې هم د لشکر طیبه، جیش محمد او په نورو نومونو افغانستان ته جنگیالي رالیږلي دي.
دا نوي ګروپونه راشي چې د دې دا پلانونه کار نه کوي او نهایت د دې مجبوري او غواړي چې خپل تروریستانو ته یو انګیزه ورکړي. دا د دې ناکامي شي، د دې هغه بیچارګي شي، د دې خاطر چې دوی پخوا هغه ګروپونه لکه طالبان چې ځینې ملاتړ یې کوي هغوی ناکام شول. خاصتاً سږ کال یعنې 2018 کال کې دوی ناکام شوي دي، انتخاباتو کې دوی ناکام شول. دې خاطر اوس دوی کوشش کوي چینی ګروپونه جوړ کړي په یو نامه بل نامه افغانستان ته واسطه ته سوال ته جنگ وکړي.
ښاغلی صدیقي وویل افغان ځواکونه له رواني او جسماني پلوه پیاوړي دي او د هرې تروریستي ډلې د مقابلې وړتیا لري. د افغانستان امنیتي ارګانونه په داسې حال کې دا غبرګون ښیي چې د پاکستانی طالبانو یوې بانفوزه ډلې پنجابي طالبانو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې له دې وروسته به په افغانستان کې خپل فعالیتونه ډېر کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي دا اعلان د پاکستان د استخباراتو لخوا د جنگ لپاره د تبلیغاتو یو شکل بولي. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې د پنجابي طالبانو د جنگ اعلان کومه نوې خبره نه ده، بلکې ګاونډي هیواد پاکستان تل دا هڅه کړې دي.
طالبانو اعلان چې کړی چې موږ د دې نه وروسته په پاکستان نه بلکې په افغانستان باندې حمله شروع کوو، دا موږ ته نوې خبره نه ده، دا موږ متعجب نه یو. کړی پاکستان همیشه داسې ګروپونه ته حمایت کړې وه چې افغانستان ته لاړ شي او افغانستان کې بې نظمي راولي او نام نفي راولي. دوی د حملاتو او د فعالیتونو چې دا د څو میاشتې وروسته د یو کال نه وروسته شروع شوی، خو دا نوی ګروپ نوی اعلان کړی. دا یو د جنګ رواني یو فعالیت و چې د پاکستان د اردو لخوا رالیږل شوی.
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا مني چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو ډلهییزې حملې ډېرې شوې دي. د دې وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل په هیواد کې له انتخاباتي کړکېچ څخه وسلوال ګټه اخلي او حتی د ولایتونو د نیولو هڅې کوي. پنجابي طالبان په داس حال کې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د زیاتېدو خبره کوي چې څه موده وړاندې کورنیو چارو وزارت وویل چې په پاکستان کې د افغانستان په ضد 118 تروریستي ډلې روزل کیږي.
و موردل چې د افغانستان امنیتي ادارې وایي د پاکستانی طالبانو یا د پنجابي طالبانو وروسته ګواښ او خبرداري ورته ډېر د اندېښنې وړ نه دی. بلخوا چارواکي وایي په کندز ولایت کې روان عملیات د حکومت د 211 وسلوالو مخالفانو په مرګ شوبلې پای ته رسیدلي. د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې دغه عملیات شاوخوا 15 ورځې وړاندې د دې ولایت په چاردرې د اشتیارچی خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف پیل شوی و. اجمل آرین یې په اړه نور تفصیل لري.
د 209 شاین قلی اردو د پله لیوا قماندان بری جنرال جان الله صافی په یو خبري غونډه کې په چاردرې ولسوالۍ کې رسنوي ته وویل چې د دې چاینیز عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت اړوند سیمه همدارنګه د دې ولایت سلور ولسوالۍ د وسلوالو مخالفین له موجودیت څخه په بشپړ توګه پاک شوې.
په دې عملیاتو کې د شتیارچی، امام صاحب، چاردره، خان آباد، ګورتیپه، د ساحی په مکمله توګه کند وجود څخه پاک شولې او په دې عملیاتو کې دښمن ته ډېر تلفات ورسېدل چې د راپورو په اساس باندې د اول ورځې نه چې تر نن پورې زموږ عملیات په دې ساحو کې شروع کړي دي 221 نفره یا مړه شوي دي یا زخمیان شوي دي. او همچنان د دې په څنګ کې زموږ مشترک نیرو 40 نفره شهیدان او زخمیان لرو. عملیات په ډېر موفقانه شکل سرته ورسېدل.
سپید کندوز اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه اوس مهال دا توانایي لري چې له خپل هیواد او له خپل ولس څخه په کلکه توګه دفاع وکړي. بلې خواته د کندوز د امنیت قومندان غلام مصطفی محسنی په خپلو خبرو کې وویل چې هغه سیمه چې د وسلوالو مخالفینو لشتون څخه پاکې شوې اوس مهال په هغو سیمو کې د ښه امنیت په خاطر نوې امنیتي پوستې هم جوړې شوې.
فعلا در ساحه ولسوالۍ چې متحدید و چالشی
امنیتی وجود نداره. طالبان در ساحه عقب زده شد، تلفات دیدن.
وس محل د دشترچی ولسوالی په سیمه کې وسروال مخالفین حضور نه لري. همدارنګه امام صاحب خانابات او چاردری ولسوالی کې همدارنګه د کندوز اړون سیمو کې د محل امنیت ټینګ ده او هغه کورونه چې به ځای شوی وي بیرته خپل کورونه درغلي امنیت په پوره ډول ټینګ ده.
او ځای امنیتی په فضل خداوند ولایت کندوز نورمال است.
د یادونه ده چې هغه په سلګونه کورونه چې د نامنو له امله له خپلو سیمو څخه په کډه شوی وي دا مهال بیرته خپلو کورونو ته د راستنېدو په حال کې دي.
زما نوم ننګیالی ده، چادري ولسوالۍ. مخالفین هلته راغلي ول، طالبانو او د موږ له هغې جنه بې ځایه سوي ولو، کډیم کړي ول ښار ته مرکز ته چې دلته اوسېدلو خپلوانو کره او بیا دلته ولو. اوس ډېر خوشحاله یو چې بیرته خپل افغان ځواکونه وکولی سو چې هغه منطقه یې پاک سازي کړله او اوس موږ بیرته روان خپل کوروتا او غلطه آرام ځوان کوم.
د کارپوهانو په خبره کې چیرې ولس په خپلو سیمو کې لامنتی ځواکونو سره مرسته وکړي، هیڅ کله به هم وسلوال مخالفین ونه شي کړای چې په وران کارو اعمالو لاس پوری کړي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د ولس مشري زو ټاکونو ځنډېدو له امله په هیواد کې نامنوې زور اخیستی، همدارنګه پر اقتصادي او پراختیایي کارونه یې هم منفي اغیزه کړې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
په خوست کې یو شمیر کوچي ځوانان او تنکي زلمیان له دې کبله چې دا مهال ورته د زده کړو او تعلیم ښه فرصتونه برابر شوي خوشحاله دي او د نورو کوچیانو هم هیله کوي چې خپل اولادونه د زده کړو لپاره ښوونځیو ته واستوي. دوی دا څرګندونې په هغه مراسمو کې ازادي راډیو ته کړې دي چې د کوچیانو د تعلیم په برخه کې یا د کوچیانو لپاره یو ښوونځی په خوست کې پرانستل کېده. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
په خوست کې د کوچیانو یو شمیر ځوانان او تنکي زلمیان وایي چې په وروستیو کلونو کې د حکومت د لورې د کوچیو ځوانانو او ماشومانو زده کړو او روزنې ته پاملرنه ډېره شوې چې له کبله یې د دوی د ښې راتلونکې امیدوارۍ ډېرې شوې دي. دوی د خپلو مشرانو غوښتنه وکړه چې خپل اولادونه دې د زده کړو دپاره ښوونځیو ته واستوي تر څو خپل کور او ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي. دغه څرګندونې څو تنو کوچیو ځوانانو او تنکیو زلمیانو ازادۍ راډیو سره د کوچیانو لیسې د نوې ودانۍ د پرانستې په مراسمو کې وکړې. یاد مراسم چې د دوشنبه ورځې ناوخته د دې ښوونځي په انګړ کې جوړ شوي ول، د روزي خان حقمل په نوم یو تن زده کوونکي وویل چې تعلیم ته د کوچیانو د ډېرې پاملرنې څخه جوتیږي چې په دې ځوانانو کې به په راتلونکي کې ښه قدرونه وروزل شي.
په تېرو نسلونو کې د کوچیانو ځوانانو ته دومره کار نه و شوی لکه څومره چې لازم و. لاتم همدغه اوسې کوچیان د نورو قومونو په نسبت باندې دوی داسې ګرځنده ژوند لري او د تعلیم زمینه زیاته ورته نه مسده کېږي. نو په دې حکومت کې شکر ماشاءالله کوچیانو لپاره ځانګړې لیلیه جوړه سوې دي او ان شاء الله دا درته اطمینان درکوم په دې لیسه کې به داسې ستوري به ترې راوچتېږي چې رڼا پرې به نه یوازې افغانان بلکې د نړۍ خلک ځي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار ویل چې په دې ودانۍ څه د پاسه 15 میلیونه افغانۍ لګښت شوی چې تدریسي خونې او نور ضروري ځایونه لري. بختیار له دې کبله چې کوچیان د علم نه محروم پاتې شوي د دې ښوونځي د نوې ودانۍ جوړولې یو ښه او پر ځای ګام وباله.
15 میلیونه یو سلو اته څلور زره افغانۍ پرې مصرف شوي دي. اته تدریسي کوټې لري، درې اداري کوټې لري، یوه د لابراتوار کوټه لري، یوا د کمپیوټرو دپاره کوټه لري. دا غونډه بېساري بولم ځکه کوچیان د علم د برخې نه ډېر لرې پاتې شوي دي، بېخي ځینې محروم دي.
د محمد هاشم په نوم یو تن کوچي ځوان د کوچیانو میندو او پلرونو څخه غوښتنه وکړه دا چې حکومت د کوچیانو د زده کړو دپاره ښه فرصتونه برابر کړي نو دوی د خپل اولادونه ښوونځیو ته شامل کړي.
لرنو باندې دا زغه کوم د میاندو باندې چې دوی خپل زمن او خپل لړن نشار څوک باندې دوی خو څه خمخه د داخل کې د کوچن لسه کې ځکه چې شپیل لم لري د مړی مساري پر شي دولتي.
یاد دی وی چې په خوست کې د کوچیانو د ماشومان د زده کړو لپاره اته لسباب ښوونځي جوړ شوی چې نګدې څلور نیم زره کوچی ځوانان او ماشومان پکې پر زده کړو بوختي. خود کوچیانو مشران وایي چې لا هم د دولت په بیلابیلو سیمو کې د دوی زرګونه ماشومان د زده کړو نعمت څخه بې برخې دي.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نه ورکړي چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
ز
زم بیا پکړم پدا پښه وانه یا پدا لاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وو باندې بس
لري فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
دوستانو زموږ غږ لاساده رادیو ناوړی دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12.9 پټول افغانستان کې اوریدل شي. وخت 2:30 بجې شوي. یو ار بیا په مخړې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ملالۍ بشیر یاورو.
ولسمشر حامد کرزی له خلکو وغوښتل څو په دواړو کاندیدانو ژغ وکړي چې ډیر ژر تر خپل منځ یو سیاسي توافق ته ورسیږي. شاغلی کرزی چې نن د شهید اونۍ د لمانځلو په مراسمو کې خبري کولې وویل چې د عبدالله او اشرف غنی احمدزي تر منځ دا توافق به هیواد له اوسنیو ستونزو وژغوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره نه درته کړې چې یو شمیر افغانان دی په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره یو ځای شوي وي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران د کورنیو چارو وزارت وویل یو شمیر افغانان او پاکستانیان نیولې دي چې په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو نیت درلود. د کورنیو چارو وزارت وین صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان ته د پنجابي طالبانو مخه کول دا شي چې په دغه هیواد کې د بهرنیو تروریستي ډلو مخکینی پلانونه ناکام شوي دي. پنجابي طالبانو په ورستوي کې ویلي چې ورسته لدی به دوی په پاکستان کې یوازې د مذهب تبلیغ کوي او په خپل جګړه به په افغانستان کې متمرکز کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سبا ته به د رایو د تفتیش پاته ټولې مخکینی چارې بشپړې سي او نتایج به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د څېړنې لپاره واستوي. د دغه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د څېړنې تر بشپړېدو وروسته به د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی قزاقستان ته رسمي سفر تللی دی او نن به د دې هیواد له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره وګوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما عراق ته د دې هیواد د پارلمان لخوا د نوي حکومت پر تایید مبارکي ویلې ده. اوباما له عراقیانو غوښتنه وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد همکاري وکړي. د هالند د هوایي چلند کارپوهان وایي داسې معلومیږي چې د مالیزیا د هوایي شرکت پر مسافر وړونکو الوتکې چې د جولای په میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې غورځېدلې و د زیاتې انرژي لرونکي شی لګېدلې دي. د کامرون هیواد چارواکي وایي پوځي د بوکو حرام بنسټ پالي ډلې وسلوال چې غوښتلې له نایجیریا څخه د دوی خاورې ته داخل سي سل زیات وسلوال وژلې دي. د اوکراین پوځ وایي د جلاغشتونکو تر کنټرول لاندې ختیځ او دونیتسک ته نږدې هوایي ډګر د راکټونو تر برید لاندې راغلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین او جلاغشتونکو ترمنځ پر اوربند موافقه شوې وه.
دوستانو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو له ملالۍ بشیر نو اوریدل. تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. اوس هم ځینی اقتصادي پیښې.
د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې د افغانستان د قالینو د کیفیت تر نامه لاندې یو نوی مرکز پرانیست. د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې مشر نجلا حبیبیار ازادي رادیو ته وویل چې د دې مرکز د پرانیستلو څخه هدف د اروپا، امریکا او نور نړیوال بازارونو کې په نوي او عصري ډول سره د افغانستان د غالیو معرفي کول دي. میرمن حبیبیار زیاته کړې چې د افغانستان د غالیو کیفیت لوړ دی خو د نامناسب رنګ، ډیزاین او د جوړولو د طرحې په برخه کې ځینې ستونزې لري چې په همدې خاطر صادرات کم شوي دي. حبیبیار وویل چې تیر کال د افغان غالیو له د راتسخه وښ پته ملیون امریکایي ډالر لاسته راوړی دي. میرمن حبیبه هله وښو ده چې د دې نوې مرکز پرانیستلو سره به د نړۍ په پرمختللو مارکیټونو کې افغاني غالۍ ته بازار پیدا شي. دا مهال افغان غالۍ اروپایي او امریکایي بازارونو ته صادرېږي. په اورزګان ولایت کې دا 20 ملیون افغاني په ارزښت د 3000 کورنۍ لپاره ډیزلی برښنا برابر اسوه. په سویلي حوزه کې د برښنا شرکت مشر سید رسول تیر ورځ د یادې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د اورزګان ولایت خلکو لپاره د یادې برښنا برابرول یو ښه زیری وباله. هغه ول چې د د پروژې ټول لګښت د برښنا شرکت د بودیجې څخه ورکول شوی دی. ښاغلی سید رسول زیاته کړه چې د یادې برښنا په برابرولو سره به تر یوه حده د ترینکوټ ښار د خلکو د برښنا د نشټوالي ستونزه حل سي. دا برښنا د دریو پایو لویو جنراتورونو لخوا تولیدیږي او دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه اومنۍ بوجۍ پاکستاني وړه 1250 افغانۍ، یوه بوجۍ وریجې 1350 افغانۍ، یوه 14 لیټره ډبه غوړي 1080 افغانۍ او یوه 50 کیلویی بوجۍ بوره 1250 افغانۍ. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سون موادو بیې 1 کیلو اوبلنګ ګاز 50 افغانۍ، 1 لیټر تیل پټرول 3 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل تیل 50 افغانۍ.
دا آزاد راډیو دا په کندهار کې په لومړي ځل د کمپیوټري پاسپورټونو ویش پیل شو. د کندهار د امنیت قمندانۍ د پاسپورټ د برخې مسولین وایي چې د نورو پاسپورټونو د نوو پاسپورټونو تر ټولو لوی ځانګړتیا دا ده چې د جوړولو پر مهال ډیر کم وخت نیسي او د چک کولو په وخت کې ډیر کار ته اړتیا نه لري. محمد صادق رښتینی په اړه له کندهار ریپورت لري. دا ریپورت اورو، ورپسې د لوبل میدان او هغه پسې د کور کلی پروګرام مه هیروي.
د کندهار د امنیه کمانډانی د پاسپورت امیر سمنوال عبدالواحد رسنوی ته د خبرو پر مهال وویل چې تر دې مهاله یو اتیا کمپیوټري پاسپورټونه جوړ کړي او خلکو ته یې ویشلي دي. د نوموړي په وینا چې دغه پاسپورټونه د پرمختللې ټکنالوژي په کارولو جوړ شوي او په سیمه کې ساری نه لري. دی وایي چې د نوو پاسپورټونو تر ټولو لویه ځانګړتیا دا ده چې د جوړولو پر مهال ډیر کم وخت نیسي او د چیکولو په وخت کې ډیر کار ته اړتیا نه لري.
که کسی نمیتونه که یک دفعه پاسپورت بگیره و بعدن باز مراجعه کنه پاسپورت بگیره، وقتی که مراجعه میکنه اینا اگر به سیستم الکترونی و بایومتری خود مراجعه کنه به این معلوم میشه که آدم پاسپورت گرفته بوده قبلا به این تاریخ.
تر دې مخکې تجارانو او د کندهار اوسیدونکو ویلي وو چې په لاس لیکل شوي پاسپورټونه د زیاتو مراحلو تر څنګ په بهر کې کم اعتبار وي. دوی د کمپیوټري پاسپورټونو ویش لوی پرمختګ بولي او وایي چې په دې سره به نه یوازې دوی د کمیشن کارانو له غم خلاصي بلکې د افغاني پاسپورټونو اعتبار به هم لوړ شي.
دا کمپیوټر خو موږ ستاسو لپاره ډیر ښه دی، ټول خلکو لپاره ښه دی. په دغه وجه ښه دی چې په دا نور کې لاس ول کیږي یا اکس یو چم پوکی معنا په خارج کې یا په ایران کې بل پاکستان کې دا کمپیوټر کې به هیڅ کلاس نشي وایلی.
کمپیوټر خو په ټول نظام کمپیوټر دی. دنیا په هر ځای باندې هر ځای پاسپورت نشي جوړ کمپیوټر شي. پاتې یو د هیواد دی چې د هیواد پاسپورتونو مثال لري د سکرین کې کمپیوټر شي. هم پنځه لښوی شل په کې وځي چې وځي پنځه لښوی مثال په دا شو بو کې وځونه وځو دا غاسه بعد به پنځه لښوی یو مشر ټیم را پیچ پنځه لښوی بعد راځي.
په افغانستان کې څلور ډول سیاسي خدماتي سوداګریز او سیاحتي پاسپورتونه کارول کیږي. خو لومړی دوی چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا ډیپلوماټانو او دولتي کارکونکو ته ورکول کیږي لڅو میاشت راځي په کمپیوټري باندې چاپیږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. هله من يم روغه او خوشاله اوسه. په دې پروګرام کې به ووري چې تمه د کرکټ ملي لوبغاړي روانه میاشت د یو لړ تمريني لوبو لپاره استرالیا ته ولاړ شي. د کبډي فدراسیون له رئیس سره مرکه هم درته خبرو. خو تر هر څه مخکې د سپورت نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په روانه میاشت کې به ملي لوبډله استرالیا ته لاړ شي څو هلته تمرینی لوبې وکړي. دغه بورډ رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل د 2015 کال د نړیوال جام سیالیو لپاره د لا چمتووالي په خاطر په دې تمرینی سفر کې تمه د افغان ټیم د استرالیا له بیلابیلو ټیمونو سره څلور لوبې وکړي. له بلې خوا د کرکټ بورډ وایي د لومړي ځل لپاره به د روانې میاشت په 14 نیټې د 2015 کال نړیوال لوبو جام کابل ته راوړل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي کوم پلاوی چې برټانیې ته تللی دی په دې سفر کې ډېرې لاسته راوړنې کړې دي. دغه فدراسیون د رسنیو مسؤول رشید عزیزي ازادې راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال مشرتابه او څو پیاوړي لوبغاړي له څو ورځو راهیسې د برټانیې په بیلابیلو ښارونو ته تللي او د دغه هیواد د فوټبال فدراسیون له لورې د ډېرو مرستو ژمنې ترلاسه کړي. د عزیزي په خبره د برټانیې د فوټبال فدراسیون ژمنه کړې چې د افغان فوټبالرانو د ودې په تیره بیا د نجونو له برخې سره ډېرې مرستې له افغانستان سره وکړي. د عزیزي په خبره په دې سفر کې افغان لوبغاړو ته زمینه برابره شوه چې د برټانیې له ملي لوبغاړو سره تمرینونه وکړي او د هغوی له تجربو برخمن شي. او دا هم اوري چې په اروپا کې د افغان میشتو فوټبالرانو ترمنځ ټورنمنت پیلېږي. د افغان یورو سپورت ټولنې مسؤل نعمت زمانی ازادي راډیو ته وویل د لوبې د ناروې په بهرام ښار کې د ناروې میشتو او نورو اروپایي ټیمونو ترمنځ د سپتمبر په 28 او 29 نیټه ترسره کیږي. دغه ټورنمنت لومړی مقام ته د 3000 نارویجی کرون پیسو جایزه اعلان شوې ده. لدې مخکې د جرمني په هیواد کې د افغان میشتو فوټبال ټیمونو ترمنځ لوبي وشو چې د برټانیې میشتو افغان ټیمونو اول او دویم مقامونه پکې وګټل. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام لمړنی مطلب ته د افغانستان کرکټ بورډ وایي روانه میاشت افغان لوبغاړي د یو لړ تمرینونو لپاره استرالیا ته ځي. د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم د استرالیا له بیلابیلو ټیمونو سره څلور لوبې کوي چې هدف یې د 2015 کال نړیوال جام ته د افغان ټیم لا ښه چمتووالی نیول دي. محمد قاسم سولمل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
کرکټ بورډ وایي د دې لپاره چې افغان ټیم د استرالیا له سټډیومونو او موسم سره ښه بلد سي څو تمرینی لوبې به د یاد هیواد له بیلابیلو ټیمونو سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم ته دا سفر د دې لپاره ډېر ارزښت لري چې کولی سي د نړیوال جام لپاره ترې ښه ګټه پورته کړي.
د نړیوال جام لپاره دغه تمریناتي لوبې په استرالیا کې ترسره کیږي. دا به څلور مسابقې هلته ترسره کیږي. د دې لپاره دا اوس د افغانستان ملي لوبډله په کابل کې د نوي کوچ اندیمول تر تمریناتو لاندې ده. دوی به بیا استرالیا ته هلته به څلور دوستانه مسابقې شي او دا ټول هر هغه څه دي چې د راتلونکي نړیوال جام لپاره آمادګي نیول دي.
افغان ټیم د روانې میاشتې په 28 او 29 د لویدیځي استرالیا له ټیم سره لوبه کوي. په شپږویشتمه او اتویشتمه به هم د نیو سورت والز له ټیم سره مخامخ سي. له بلې خوا د کرکټ بورډ وایي د لومړي ځل لپاره به د رواني میاشتې په 14 نیټې د 2015 کال نړیوال لوبو جام کابل ته راوړل سي. ښاغلی مسعود وایي دا د افغانستان په ورزشي تاریخ کې تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ده چې د نړۍ د سترو هیوادونو په ډله کې د نړیوالو سیالیو جام له لوبو مخکې وروړل کیږي.
دا ځلې د آی سی سی نړیوال شورا ولې ځل لپاره د فیصله کړې ده چې دغه ورکبه هغه هیوادونه چې په دغه جام کې شرکت لري دغه ته ورسیږي. خوشبختانه یو هم پکې افغانستان ده. نور دغه جام به د 14 یا 14 تاریخ باندې افغانستان ته راځي چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د افغانستان د ملت لپاره زما په اند باندې د کرکټ تاریخ یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې دا جام کابل ته راځي. او دلته به یو خاص مراسمو کې دا کرکټ بورډ ته راځي او قرارداد شوی ده چې دا به د ولسمشر هم د
کرکټ بورډ په داسې حال کې استرالیا ته د ملي لوبغاړو د ورتګ خبره کوي چې د کرکټ الف ټیم به هم جنوبي کوریا ته ولاړ سي څو په آسیایي لوبو کې برخه واخلي. افغان لوبغاړي اوس وخت په کابل کې دي او همدا څو ورځې مخکې د شپږیزي په کورني کرکټ کې برخه واخیسته چې ډېر وستایل سول.
اوس به هم راشو یوې مرکې ته چې د کبډي فدراسیون له رئیس احمد فردین زیایی سره مو کړې ده. ښاغلی زیایی کراته وایي چې په کابل کې په وروستیو ورځو کې د کبډي لوبې وشوې څه لاسته راوړنې مو درلودلې دغه لوبو؟
دا سلروم دور د کبډي دایروي لوبه وو. د کابل په استیدیوم لاسمن برگزار شو او په دې مسابقات کې سلور شکار اشتراک کړی وو او په نتیجه کې د شاروالۍ ټیم وکول سو لومړی مقام واخیستو او همچنان د بګرامي ځوانانو همچنان د شورای سراسري مردم خلک وکول سو دویم و دریم مقام خپل ځان ته کسب کړي او هغه رسمان د هیئت رهبری ریاست تربیت بدني و د فدراسیون هیئت رهبری جوایز و مدالونه ورشکاران ته تفویض شو. خیلی لوبه و دلوبه د دو ورځ دوام وکوب کابل خار کې
تر څو ورځې پورې افغان ټیم د کبډي په نړیوال لوبو کې برخه اخلي. څومره ورته چمتو یاستې او آیا له همدې ورستۍ لوبغاړو هم څوک پکې برخه اخلي که څنګه؟
د لوبه څلوېښت ورځې کلن په دې منتخب کبډي شار د کبډي دایروي ټیم انتخاب شو او سوال اس ورشکاران بین المللی لو مسابقات لوبی په اسلام آباد خار کې صورت بعد برگزار کیږي. دیموکراتي ملتګدن کې رسمن اشتراک د مسابقات په اسلام آباد شرط میزبان دی د پاکستان کبډی فدریشن دیموکراسمن دعوه سوی دی مغلطه ګډون کوو او د نور همسایګان د آسیایی ملکونه هم دعوت سوی دی خو موږ داسې دقیق راپور نه لرو څو ملکونه هلته اشتراک کوي خو موږ خپل آمادګي اعلان کړی دی او موږ انشاءالله په دې لوبه کې په دې مسابقات بین المللي مسابقات اشتراک کوو.
د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست ترمنځ وروستیو جنجالونو د کبډي فدراسیون په کارونو څه اغیز کړی دی؟
جنجال خپل دا مشکلات خپل منفي اثر لري دا زوایلسم هر فدریشن تا منفی اثر لري ولې موږ فدریشن کې د کبډي فدریشن یو بز مصرفي لوبه دي او هم چون د ډیر ځوان یا نو تاسیس فدریشن دي خپل منفی اثر لري او موږ په دې امیدوار یو که دا مشکلات ان شاء الله زر مرفو شي تا موږ هم د دې مشکلات اثر منفی اثر موږ فدریشن کې اوس کابل اوس راغلی دی دا انشاءالله حل کیږي. البته دا مشکلات د فنی لحاظ او د بین المللي مسابقات هم داخلی په مالی هم فنی منفی اثر وچی خو موږ فدریشن کې هم اوس اثر واچولی دی موږ ډیر مشکلات رشته په فدریشن کې هم از لحاظ روحي و رواني ان شاء الله دا مشکلات مرفوع زر مرفوع شي او د مشکلات د کبډي فدراسیون او د موږ ورشکاران هم مشکلات کې مرفوع شي د موږ مشکل هم ان شاء الله حل کیږي.
د کبډي فدراسیون له رئیس احمد فردین زیات سره مو مرکه واوریده. په همدې سره رسیدو د روان پروګرام پای ته. تر بل یو مزه سفیو لاستانه ځای په پاک او بخښونکي خدای سپارم.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستڑی مشئی توکي غازي موټر پیخي رمنسته کوي
ټانکی ډاکه کاړي و دي غاز دبه شاته ډالې کې خيوا خپل سره 14 شېوه موټر بيخي دي مان ځي وړو
په موټرو کې لګاز نه څه ډول کار اخیستل خطر نه لري
مسلکی نفر او دا په سمه توګه سره په کوم معیار او کیفیت لري دا ډیر بهتر ده او هغه کسان چې نه پوهیږي غواړي چې ګازي وکړي مخصه سر نه تیروي خطر منځ راځي.
نن له دې موضوع سره تمثیل جوړه هم چمتو شوې له ما فرشتي مرسل سره اوسئ. قدر من اوردونکو په افغانستان په تیره بیا د کابل په ښار کې په موټرو کې لګاز نه کار اخیستل تقریبا نوې خبره ده. هغه موټر چلوونکي چې په موټرو کې ګاز کاروي وایي چې د تیلو مصرف یې په سلو کې 50 رقم شوی. له بل پلوه دا چې ګاز دومره ډیر دود نه کوي چاپیریال ته هم تاوان کم رسیږي. خو بل خوا بیا یو شمېر نور کسان وایي چې په ځینو موټرو کې د ګاز سوځولو ډیرې بدې پېښې رامنځته کړي دي. د موټرو د ګازي کولو مسلکي کسان په دې نظر دي چې کچېرې موټر په داسې چا ګازي شي چې په دې برخه کې نه پوهیږي نو د ور اخیستنې او د ګاز د ډبې د چودلو امکان حتمی وي. د بغلان اوسیدونکو الیتیف د داسې پیښې شاهد دی چې لامدې وجې رامنځته شوې.
غازی موټر خو ته بنر چیرې بغلان کې په خمری کې کابل پلنګ کې اصولو کې 50% اوس غازی خو ولست ډاری ما خپل یو موټر ولید په خنجانو کې دغه یو پوزې پاتې و نورې چینو لکه ملخ باندې چې وخی داسې مایده مایده سول مالداول وایدا غازی ته د دوم دوله پار سپری دم موټر کې مال غازی ته کې پټوړی غازی نه پک سپری پرون هم زله بغلان راتلم کولی خمرې نه مال دا موټر غازی ده او کې پټوړی ده وانه په دې پاسته پک سپوسم بل غیراتوی نه غازی بهم پښتنه وکړه موټر ونه مال دا غازی خطر لري وانه نه لري معلومه په خنجانو کې په خپل سرګو ولې زه موټر چاودو ما ولې یو پوز دی موټر پاتې غاز انفجار کړی نور چینو ټوټه ټوټه خو بس دغه جمپو کې چې غاز وای ګرم راس ګرمي زیاتې زیاتې دا غاز انفجار کړی موټر تم ضرر کوي خلکو ته
لګ بي پروي هم د مرګ سبب کېدلی شي. د ننګرهار اوسیدونکی عبدالرحیم د خپل امه د زوی کیسه کوي چې موټر ته غاز لاندازین ډیره چولی وو ډبه چاودیدلې موټر چلونکي مړ او څو تنه نور سوځیدلې دي.
د ما د امه زوی وو په جلال آباد کې موټر درول وو چې ته خور بل موټر ته تکیه وهلې وو چې تکیه وهلې وو د شاته کتلو د موټر کې د ترس 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 چېږي د شیشې د سینه خود نه خود کېده د اعلی اخلاص کوم چې دا تشل چې دې ته د اعلی اخلاص کړی یو بشی کړه ته بشی کړه دا غالک تقریبا د یوشتو کالو په عمر لکو هغه پکې اوس وزید هغه کوم چا چې د سرک په غړ باندې چې شي خرڅول هغه سړی پکې اوس وزید دا پکې مرسه وغه نور دوه کسان چې و دا زخمیان شو. غازی موټر ډیر خطرناک دی دومره خطر لري چې حتی ته بم سره برابر یو هغه غاز دی چې د کمپنۍ د خوانه دلته مشهوري کمپنۍ نه دی چې پاغه باندې 50000 40000 1500 روپۍ مصرف راځي. یو هغه کیټونه دی چې د پاکستان نه راځي شپږ وزره کلدار باندې دا غاز کیږي دغه د کورونو ډبی نه دی دغه ډبی ورته لګیږي هر مزیدر راځي غاز والا ته موټر ودرې ډبته نه راخته کې 2 کیلو چې 10 کیلو 10 کیلو 15 کیلو دغه سي حادثات من سره دی. بل ما یو بل واقع ولید یو موټر و شاد روسته بل موټر و امدادی سی دغه پکې لګیدل و سی و تر سو د تنو ډریور او ماشینی سورلې د نه کده سو شاتینی کسان چې د سیټ نه څو کوجید مړ نه سو د سندازه کې زخمیان سو د سندازه کې وس وزید ته تقریبا چې یو مې شونی مېشتي دغه دارالامان کې د هغه شفخانه ده د سخت والو هغه کې بستر و او بیت نه روسته وته.
د پکتیا اوسنکی تاج محمد بیا په پلچرخی کې لوارته پیښه نه یادونه کوي. هغه وایي چې د ډبې اصل ولای هم ډیر مهم دی.
دا غاسی موټر دی چې مسخه د اقتصادي دی او خطر هم لري ځکه چې دا خو غاز دی کنه چوبدي دی هم سول غاز زیات وروچوي لکه غیر زموږ د پلچرخی په لاره نیول دی مونږ چې بم یا مین ویلې دی خو چې مونږ پښتنه کلا وکړه او درې کسونه ورکی مړو و چې دا غاز ډب چې کومه دی دا غو چې چوب د شایې و نو خطر لري نو غازی موټر شي ډیر اقتصادي دی. دا غاسی باید وخصل شي د ډبې چې کومي ډبې دی دا به د سلیو ته وچول شي ځکه دا د سی دی یو کال یو نیم کال شپږ میاشتې ګارانټي لري بیرته خرابېږي. دا ډبې چې اصلي وچول شي بې وخته پورې دوام کوي. خیر دا یو دوه روپۍ قیمت دی یو دغسې چې کمپنۍ نه ګوزي وي بیا غفر ونه لري دلته چې ګوزي کېږي دا مسخد وچیار یو ته ویرشي $300 $350 ګوزي کوي او هغه ګارانټي نه لري. یعنی بعضې خلک چې دي مسخد نن راشي سبا استاد دی وایي چې زه موټر ګوزي کولی شم هغه چې ګوزي کې بیا د ستونزو کې پېښېږي.
په افغانستان کې یو څه چې ډېر معمول دي هغه دا چې اکثره سوداګر کله چې کوم څه راوړي کیفیت ته نه ګوري یوازینی هدف یې خپله ګټه وي. له همدې امله خو عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د لوګر اوسیدونکی امید وایي چې که ډبه او ګاز سم وي او د کارولو په وخت هم احتیاط وشي ګازي موټر خطر نه لري.
کوم معیار او کیفیت لري په هغه طریقه سي ده جوړ سي یا د ګازي سي دا ډېر بهتر ده او هغه کسان سي نه پوهېږي تجربه یې کمه ده او غواړي چې ګازي و کې مقصد سره نه تېروي یعنې ځکه بې کیفیته مواد یا ډبې په ده کې نصبوي او په معیاري شکل سره دا نه جوړوي دا باید زده کېږي خطر منځته راځي. موټر چې د کمپنۍ کې ګازي کېږي نسبت دلته چې کېږي هغه بهتر دی ځکه چې هغوی په هغه معیاري کیفیت سره ده بسته کار کوي او دلته سي دي بعضې خصوصي شرکتونه سي دي هغه سیدی کیفیت مد نظر نه نیسار سو د خپل شخصي منافع لپاره د کار واړی سه مقصد نو مباسي بعض ډبې دی وس پاکستاني دی چینایي دی ایرانی دی مونږ خپل کور کې د غاز دبونه استفاده کوي ایرانی دی ایرانی ځکه کیفیت جګ ده او په هم معیاري شکل سره د استاندارد دی ډبې او د پاکستاني سیدی کیفیت کم دی کور کې پاکستاني ډبې د خاطر د ډوډۍ په خولو تنور د دنه استفاده کوي د سیګارونو د انفجار او د خپل ډبې
اکثر کسان بیا وایي چې ځینې نور هیوادونه هم له ګازي موټرونو کار اخلي، هلته ولې پیښې نه رامنځته کیږي؟ دا خبره او د ګازي موټرو ګټې هم له دوو کسانو څخه اورو.
پاکستان او زیات شوره دی کی متد غازی کی گرزوی ولی غد نه انفجاری سما په نظر باید یو تخنیکی مسلکی انجینر وی کی هغه جوړ کی هیڅ مشکل نه لري. کله چې بدون مسلک بستریان انجینری نه پیږي هغه جوړ کی بیا ستونزې لري. هغه انفجار کی درست ترلای ونشي
دا دوه خلکو د پاره دی چې لاینی موټر چلی، دا د پاره ډیر شره. مثال جلال آباد پر لارې جی موټر چلی، یا مثال دلی په شار کې ټیکسی چلی، مثال نه دا خلکو د پاره بیا د غازی ډیر شره. په دې خاطر شره چې دود نه کوي. مثال وګورئ موږ سیس موټران چې دی اکثره ډیزل دی، ډیر دود کوي، پټرول دی دود کوي، غاز بیا دود نه کوي. دا هوا او د پاکوالو دې د پاره بیا غاز شره. ارشه کوالټی راوړي افغانستان ته.
حمید الله چې په کابل کې ورکشاپ لري او له ترکی انجینرانو سره ګډ کار کوي وای دوی په تیر وو میاشتو کې 2000 موټر غازی کړی دي. همداسې په نور ولایتو کې هم دوی کار روان دی. د هغه په باور دا چې د موټرو غازی کېدل نوې کار دی، خامخا ستونزې او پیښې لري. خو د دې ستونزو او پیښو مخنیوي هغه وخت کېدلی شي چې موټر چلوونکي خپل موټر په غیر مسلکي کسانو باندې غازی نه کړي، بل کله چې دوی ته د مسلکي کسانو لخوا لارښوونه کیږي هغه عملي کړي.
سیستم غازی یک سیستم نو است.
غازی سیستم یو نوې سیستم دی چې هم چاپیریال او هم د موټر چلوونکي اقتصاد ته ګټه رسوي، خو په دې شرط چې موټر مسلکی انجینران غازی کړي. کوي دا چې څو غازی کړي چې هغه په دې برخه کې معلومات نه لري سمې نشي غازی کوله، بیا نو هماغه وی چې د ور اخستنې او د غاز ډبې د چاودیدلو پیښې رامنځته کیږي. موږ هم لډیرو داسې پیښو نه خبر یو چې موټر د غیر مسلکي کس لخوا غازی شوی، بیا یې موټر چلون کی ته لګټی نه تاوان ډیر رسیدلې. موږ یوازې په دې 13 وو میاشتو کې تقریبا 2000 موټر غازی کړي. موږ سره دلته ترکی انجینران هم کار کوي، هغه په دې برخه کې ډیره تجربه لري او تر اوسه مو داسې موټر نه ته غازی کړي چې هغه د کومې بدې پیښې سبب شي. د موټرو د غازی کولو ګټه ډیره ده، خو بیا هم وایم چې که په سمه توګه غازی شي.
درمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو دوستانو، اوس تمسی ټوټه اروپا تمسی ټوټه کې یو کسانو پکله خبري شوې چې په ملمستیا کې خپل توان زیات لګښت کوي.
شوی دروازه خلاصه که
اپا خلنزی که موری
دیگه ای و نسوزه وی چه میلمنو تبم و شرمه وی از پخپل ورزمه. ولی دومره نا وقت اسوی سهر برا غلی وی
ما خوام کور که کار درو دی تا اوز داره تو های خودی چه بیادی دا چنه پارا میلمستیا جوره کده
سنگه دی پا دروازه که پختن را شروع کرده رازه کوتی که کی نه چه دمه دی جوره شی بیا برا گیگو
دزه او مبارک پردیو د توشکو پوخونه خو دی نیوی اخیسی دی اغا بخوانی خو دی هم نو زاره سوی
و سنی رختونه کل زریگی نو موگ بایی نبدلو
تروری ستوری مسی
خیر وسی
لوری
شکر دی
تو واش لوری اغا کالی چی می در تخیسی دی اغا راورا چی ترور دی و گوری داغه دی خوری تی و گوره سمره کلی دی تو گوره
و هم قیمت بودی و ما خیستی وی کچنگه
خوری دی قیمت پختنه ای مکوه
شه
پا دیر اگرانه بایمی و خیسته
مرجانه پا بلا کوتا که می دوده تایره کرده رازی سره نسی
درزه خوری مخکشه
درزه مخکشه تا دیگه کورتی توشک او پردی خویم طول نیوی اخیستی دی وگه میلوری دومره خورو تا چه جدو چه تیاره ولم ها؟
دومره خوبم تیاره ول آخر ملمستی همو در تا کری
چلو رقم خودی حواسی وقت پخه کری دا دا نارنج پلا و گوره دا کابیلی و گوره پلک و گوره دا طول شن تا چه جدو
دا خبری و سپری دا
بسم الله
کری دوله و خوره خوره
سمده دادی خوره می زرین خوب یا طول پیسی لیوی و رزی زر کردی
موسیقی
زرین خوری چه دا پشن سر که را غلی خیریت خوبه او؟
وگمه دا دره و رزی ناروغه دا دومره پیسه نوی چه اغا دکتر تا بوزم
نو چه بیا وقت ملوستیاوی کوی لس رقم خواره برابروی میاش پا میاش پر دی او توشه که نوی اخلی چل پلکو پیسی همی ولکه دی بست خوری
څنګه زر دی پیغور را کرده ملمستیا خو می تا تا کرده و آغا وقت ولی نوائل
تا کلا دا چه خبره منی او کلا می خبره تا پریگده تا دومره نپویگه چی طول پیسی پا چو روز مصرف که دا میاش تر اخیر بسا کوی ها
اوز پیسی را کوی که نرا کوی
جستا لور ناروغوی ولی بیا ندر کوما خدا در توائمه چی دادی اخیری زلوی گوره چی بیا رانه چی پا پور پسی زک از ما استاد خوان ماش یو برابر دی د دکان کرایم تاسی اضافه اخی زه چې هغه پیسې واخلم بس د میاشتې تر پایه سم مصرف سنجوم پیسې مصرفوم او ته دغه ورځې ته پیسې نه ساتې ولې
زه خورې څونه غږېږې پیسې راکړه چې زما لور مې ناروغه
پیسې به درکړم د زه به درته راواخلم دا بلې کوټې څه مګر بله ورځ دې پام ونیسه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.